आज व्यू 360 में पाक अफगान सरहद पर एक बार फिर झड़प, दुल्हम गेट की बंदिश से ताजिर परेशान, अमरीकियों की तरफ से यूक्रेन की हिमायत में कमी, यूरोप के दौरे में सदर बाइडेन का यूक्रेन के लिए दिफाई इमदाद जारी रखने का ऐलान, और जानेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिससे आपके पालतू जानवर आपसे बात कर सकेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अफगान तालिबान ने कहा है कि पाक अफगान सरहद के दरमियान तुरखम चेक पोस्ट पर हर किस्म की ट्रैफिक बंद कर दी गई है। तालिबान हुकूमत की तरफ से गेट बंद किए जाने के बाद तुरखम की सरहद पर तालिबान और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान झड़प भी हुई, जिसमें एक FC अहलकार जख्मी हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुरखम और चमन चेक पोस्ट वक्तन फवक्तन कशीदगी की वजह से बंद होती रही हैं। पाकिस्तानी और अफगान ताजरों का कहना है कि गेट बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान ताजरों को हो रहा है, और उन्होंने अपील की है कि सरहदों को सियासी तनाज़ात की नज़र ना किया जाए।
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजिट हर से बंद
है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और तजारत सब कुछ बंद है। पैदल चलने वालों की आमदोरफ्त भी बंद है। इस वक्त सूरत हाल काबू में है, लेकिन ये वाज़े नहीं कि गेट दोबारा कब खुलेगा। लोगों को मुश्किलात का सामना है। सरहद की दोनों जानब हजारों लोग फंसे हुए हैं और हम बेबस हैं। हम हुकूमत से बॉर्डर खोलने की अपील करते हैं ताकि यहाँ लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।
ये ताज़ा सब्जियां हैं और ये खराब हो जाएंगी। हमारे यहाँ खाने को नहीं है और हम ड्राइवरों को बहुत मुश्किलात का सामना है। ये आलू और सब्जियां ट्रक में लदी हुई देखे है, हमें मुश्किलात का सामना है। हम चाहते हैं ये खत्म की जाए और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए।
अपने एक ट्वीट में तुरखम में तालिबान कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने वादों की पासदारी नहीं की, इसीलिए आला क़यादत की हिदायत पर तुरखम बॉर्डर बंद कर दिया गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के शमीम शाहिद इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं इस वक्त बॉर्डर पर क्या सूरत हाल है। शमीम, तुरखम में इस वक्त सूरत हाल है क्या? कशीदगी अब भी है या कुछ हालात सेटल हुए हैं?
देख रहे, कल इतवार की रात से, मतलब जिस वक्त तालिबान ने सरहद बंद कर दिए, उसी वक्त से वही सूरत हाल है। कल शाम को पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी मजीद डिप्लॉयमेंट वहां पर हुई है। इस वक्त ये है कि अभी तक बॉर्डर बंद है। सैकड़ों गाड़ियां जो सामान से लदी हुई है, जिसमें सब्जियां भी हैं, फल भी है, गोश्त भी है और दीकर खुराकी अजनास है, वो अभी तक खड़े हैं सरहद के दोनों जानेब। लंडिकोत्र से आगे जाने पर पाबंदी है, सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो सरकारी इदारों में काम कर रहे हैं। तालिबान ने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और तालिबान का ये कहना है कि हमारे जो लोग हैं उनकी बेइज्जतियां की जा रही है, जबकि पाकिस्तान ने कहा है कि हमने सिर्फ मरीजों को आने की इजाज़त दी है, उनके अटेंडेंट्स नहीं आ सकती। और परसों रात जो इतवार की शाम था, तो उसी वक्त तो जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का बयान है, तो उसने ये कहा है कि हमारी बेइज्जतियां हो रही है हमारे लोगों की। जो मौलवी मोहम्मद सदीक है, जो बॉर्डर कमिश्नर है अफगानिस्तान फौज का, उन्होंने कहा कि अफगान पासपोर्ट और तस्करा वगैरह और दीगर कागजात को ज़मीन पर फेंकते हैं और जो सिक्योरिटी अलकार है वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं, इसी वजह से उन्होंने अस्खुद बंद कर दिया है। बहुत ज़्यादा लोग खपा है, कबायली भी खपा है, ताजिर भी खपा है, मजदूर भी खपा है। और कल मजदूरों ने एक अमन मार्च भी किया था, जिसमें उन्होंने दोनों ममालिक से अपील की कि वो बातचीत कर दे और इस मसले को हल कर दे। और ये वक्तन फवक्तन
तालिबान के कमिश्नर ने, जो आपने मौलवी सिद्दीक का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि कुछ वादे पाकिस्तान ने पूरे नहीं किए जो पाकिस्तान ने किए थे, तो लेकिन ये उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कौन से वादे थे। आपके पास क्या इत्तला हैं?
वादे ये है कि इन्होंने ये कहा है कि दो तरफा आने जाने पर, मतलब जो पासपोर्ट होते हैं, जो और डॉक्टरों के कागजात होते हैं, उस पर आने जाने की इजाज़त थी। 10 दिन कबल ऐसा हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया कि सिर्फ मरीज आएंगे पाकिस्तान और जो उनके अटेंडेंट्स हैं, उनकी जो लवाहिकीन हैं जो उनके साथ आते हैं, वो नहीं आएंगे। तो जब वहाँ पर मतलब मरीजों का बहुत ज़्यादा रश बढ़ गया, तो उसी वक्त ये बदमजगी पैदा हुई है और उसी वक्त तालिबान ने जो है लोगों को और पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है। अब मरीज जब आएंगे तो उसमें बूढ़े लोग भी होते हैं, ख्वातीन भी होते हैं, जब उनके साथ अटेंडेंट नहीं आएगा तो मसला तो पैदा होगा। इसी वजह से पाकिस्तान ने तो ये वादा किया था कि एक मरीज और एक अटेंडेंट आएगा। असल वादा वही है जिसको मौलवी सदीक ने कहा है कि उसको इंफा नहीं किया जा रहा है।
सो एक मरीज और एक अटेंडेंट का जो इस वक्त तनाजा है उसकी वजह से बॉर्डर बंद है। बहुत शुक्रिया शमीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त बॉर्डर पर क्या सूरत हाल है। तुर्की और शाम में जलजले से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। इसी दौरान कल इन दोनों ममालिक के सरहदी इलाकों में एक बार फिर जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। इससे पहले अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने तुर्की के दौरे के दौरान स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में जल्द अज जल्द शमूलियत की भरपूर हिमायत करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों ने तुर्की के साथ तय पाने वाले माहदे के तहत अपने वादों को पूरा किया है। जबकि तुर्की का कहना है कि F-16 तैयारों की फरोख्त को उसकी स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में शमूलियत की हिमायत से मशरूत नहीं करना चाहिए। तुर्की के वजीर खारजा का कहना था कि तुर्की नेटो की तौसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन स्वीडन ने इस मामले में अभी तक अपने वादे पूरे नहीं किए। अमरीकी वजीर खारजा ने जलजले से मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया और कहा कि बहाली के लिए अमरीकी इमदाद जारी रहेगी। तुर्की और शाम में 6 फरवरी को आने वाले इस तबाहकुन जलजले में अब तक 45,000 अफराद हलाक हो चुके हैं और दुनिया भर से जलजला मुतासरीन के लिए इमदाद का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब और दूसरी अरब रियासतों की तरफ से भी शाम और तुर्की के लिए इमदाद का ऐलान किया गया है। 12 बरस पहले जब शाम में खाना जंगी शुरू हुई तो अरब लीग ने शाम की रुकनीत मुअत्तल कर दी थी, मगर हालिया कुछ वर्षों में उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने शाम के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल किए हैं और दीगर कुछ ममालिक भी ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें सऊदी अरब भी शामिल है। इस्लामी ममालिक की तरफ से तुर्की और शाम में इमदादी कार्रवाइयों में मदद देने का ऐलान किया गया, जो तजियाकारों के ख्याल में शाम के साथ इन अरब ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी के एक मौके के तौर पर भी देखा जा सकता है। इस हवाले से हम बात करते हैं पाकिस्तान के साबिक सफीर आकिल नदीम से, जो इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। आकिल, जलजले के बाद इमदादी कार्रवाइयों में इस्लामी ममालिक जो हैं वो काफ़ी आगे आगे हैं, क्या ये वाकई एक मौका हो सकता है शाम और तुर्की के साथ इन ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी का?
देखिए, आपने सही कहा कि मुसलमान ममालिक काफ़ी आगे हैं हेल्प करने में। सऊदी अरब ने तकरीबन $100 मिलियन ऑनलाइन डोनेशन इकट्ठे की और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी इमरजेंसी सर्विसेज भी जो है वो प्रोवाइड की है। आप UAE को देखें, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। कतर ने जो अभी वर्ल्ड कप के लिए जो उनके इंतजाम थे उसमें जो कंटेनर्स वगैरह थे उन्होंने भी वो भी वहाँ पर भेजे हैं। तो तमाम मुसलमान ममालिक और ख़ास तौर पर अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा आर्मी का और रेस्क्यू जो अमला है वो भेजा है, जो कि वहाँ पे लोगों को अभी भी निकाल रहे हैं। तो सारे इस्लामी ममालिक ने बहुत आगे बढ़ के इस मुश्किल वक्त में तुर्की और सीरिया के जो मुसलमान लोग हैं उनकी मदद के लिए आगे आए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इसमें से कोई शायद सियासी बेहतरी आएगी ताल्लुकात में। वो अगर आप तुर्की और अरब के ताल्लुकात देखें तो वो उसमें बहुत बहुत खराबियाँ हैं और शायद इस वजह से जो जहाँ पे जब हेल्प की जा रही तो ये उसमें हालात में शायद बेहतरी ना ला सके। मेरा नहीं ख्याल,
आप नहीं समझते कि इससे पॉलिटिकल गेन मिल सकता है, लेकिन आप समझते हैं कि अरब ममालिक के बशर अल असद के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कुछ हद तक बेहतर होने के इम्कान हैं, कुछ बर्फ पिघलेगी इस लिहाज से?
वो उस सूरत पे हो सकता है कि अगर बशार अल-असद जो है ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को थोड़ा सा नीचे लाए और ये क्लियर सिग्नल्स अरब ममालिक को दें कि वो बिल्कुल ईरान पे डिपेंडेंट नहीं है या उनके कहने पे अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाएंगे, तब शायद इसमें बेहतरी आ सकती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि बशार अल-असद ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके पास तो फिर कोई भी जो सपोर्ट है वो कोई भी नहीं रहेगी और जो अपोजिशन है उनको तो सारे अरब ममालिक की सपोर्ट है, तो वो उनके लिए काफ़ी सियासी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो आपकी ये जो परसेप्शन है कि शायद इससे जो हेल्प की जा रही है इससे कोई सियासी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, ये सदियों पुराने ताल्लुकात हैं और जनरेशनल इसमें खामियाँ हैं। तो इस एक मौके से मेरा नहीं ख्याल कि सियासी जो वहाँ पे एक अक्रमणीय ہے اس میں کوئی بہتری آئی.
تو سعودی عرب اور ترکی کے رہنماؤں کی اگر ہم بات کریں, گزشتہ برس ہم نے دیکھا کہ دونوں کی ملاقات ہوئی آپس میں, کیا اب اس فرنٹ پہ آپ سمجھتے ہیں کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اس سائڈ پہ تعلقات کے بہتر ہونے کے چانسز ہیں سعودی عرب اور ترکی کے؟
سعودی عرب اور ترکی جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ترکی جو تھا وہ ایک کلونیل پاور تھا اور سعودی عرب کو کافی سالوں انہوں نے حکمرانی کی ہے, تو وہ ایک کلونیل اور کلونیلسٹ جو ہیں ان کا ایک آپس میں ہمیشہ سے ایک مشکل تعلقات رہے ہیں. تو ترکی کی طرف سے تو کافی کوششیں ہو رہی ہیں, لیکن میرا خیال میں خشکی کی وجہ سے جو قتل ہے اس کی وجہ سے حالات بہت خراب ہوئے, لیکن شاید اب چونکہ ایم بی ایس جو ہے وہ کافی بڑے لبرل تھنکنگ والے آدمی ہیں اور انہوں نے کافی
عاقل ندیم کی شاید اس وقت جو ہے وہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ان کی اس وقت جو ہے وہ کال ڈراپ ہوئی ہے, لیکن اوور آل عاقل ندیم کا کہنا تھا کہ جو اس وقت تعلقات ہیں ترکی اور شام کے باقی عرب ممالک سے, اور خاص طور پہ شام کے باقی عرب ممالک سے جو تعلقات ہیں ان میں صرف اس ایک ایونٹ کی وجہ سے, اس ایک سانحے کی وجہ سے اور یا اس پہ جو امدادی کاروائیاں بلٹ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے کوئی تبدیلی آنے کے چانسز نہیں ہیں, کیونکہ یہ صدیوں پرانے تعلقات ہیں.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
اور اب بات کرتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کے اپنے کیو کے دورے کی. کل وہ اپنے کیو کا دورہ دو جو گھنٹے کا یا تین گھنٹے کا دورہ کیو کا مکمل کر کے آج وارسا پہنچے ہیں امریکی صدر کے پولینڈ کے دو روزہ دورے میں. یہاں امریکی فوجیوں کی مستقل تعیناتی کے امکان پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. صدر بائیڈن کا یہ دورہ یوکرین پر روسی حملے کا ایک سال مکمل ہونے پر ہو رہا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے کل کیو کے اپنے دورے کے دوران اس عزم کا اعادہ کیا کہ امریکہ اس وقت تک یوکرین کو دفاعی امداد ہم کرتا رہے گا جب تک اسے اس کی ضروریات رہیں گی. صدر بائیڈن کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ میں یوکرین کے لیے امداد کے معاملے پر ریپبلکنز میں خاموشی اور امریکیوں کی حمایت میں مجموعی طور پر کمی آ رہی ہے. وائس آف امریکہ کی رپورٹ.
یوکرین میں جاری روسی جارحیت اور جنگ کا ایک سال مکمل ہونے پر منگل کو امریکی صدر جو بائیڈن پڑوسی ملک پولینڈ میں ہیں جہاں وہ یورپی رہنماؤں سے ملاقات کر رہے ہیں. President Biden will make it
clear that the United States آپ کو روسیوں کو یوکرین سے نکالنے کے لیے یوکرینیوں کو فوجی تربیت دینا ہوگی. آپ کو پوتن کے روس کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاست قرار دینا ہوگا. آپ کو بین الاقوامی عدالتیں بنانا ہوں گی.
مبصرین کا کہنا ہے کہ ماسکو یوکرین کے عزم کو کچلنے اور مغرب کے صبر کا پیمانہ لبریز کرنے کے لیے مسلسل دباؤ ڈال کر اسے کمزور کر رہا ہے. یوکرین کو جدید مغربی ہتھیاروں کا فائدہ ہے جبکہ روس اپنی معیشت, افرادی قوت اور دفاعی پیداواری صلاحیت کے بڑے سائز سے فائدہ اٹھاتا ہے.
ہم یہاں بنیادی طور پر ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یوکرین کو کافی فوجی امداد فراہم کی جا سکے جس کی مدد سے وہ اس جنگ کو ایک کامیاب انجام تک پہنچا سکے, لیکن یہ کام کسی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے تیسری عالمی جنگ کا خطرہ پیدا کیے بغیر کیا جائے جیسا کہ صدر بائیڈن کہتے رہتے ہیں, اور ایسا توازن قائم کرنا آسان نہیں ہے.
اگرچہ کانگریس میں یوکرین کے لیے ابھی تک وسیع حمایت موجود ہے, تاہم ایوان نمائندگان میں کچھ ریپبلکن قانون ساز جن کی پارٹی کو معمولی اکثریت حاصل ہے کیف کی سیکیورٹی, اقتصادی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد کے لیے $40 ارب کے کثیر امریکی فنڈز کی فراہمی پر سوال اٹھا رہے ہیں.
یہ جنگ امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے لڑی جا رہی ہے, اور جناب صدر ہمارا منصوبہ کیا ہے؟ کیا یہ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ ہے؟ کیا ہم اسلحے کی فراہمی جاری رکھیں گے جس کے بارے میں ہمیں ٹھیک طرح سے معلوم نہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے یا اسے کس طرح استعمال کیا جائے گا اور کس حد تک؟
رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ لگ بھگ نصف امریکی اب یہ کہتے ہیں کہ واشنگٹن کو کیف پر زور دینا چاہیے کہ وہ جتنی جلد ممکن ہو تنازع کا پرامن حل تلاش کرے. پیرس سے وداکسوارا کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ.
امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اپنے ترکی کے دورے کے پہلے چین کے بارے میں ایک بیان میں کہا تھا کہ چین یوکرین میں روس کی مدد کے لیے مہلک اسلحہ بھیجنے پر غور کر رہا ہے۔ اس ماہ کے شروع میں امریکہ کی طرف سے ایک مشتبہ چینی جاسوس غبارے کو مار گرائے جانے کے بعد امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔
میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر ایک علیحدہ ملاقات کے دوران امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے چین کے اعلی سفارتکار وانگ یی پر واضح کیا کہ حال ہی میں جس چینی غبارے نے امریکی فضا کے اوپر پرواز کی وہ ناقابل قبول ہے اور اسے دہرایا نہیں جانا چاہیے۔ چین نے اس پر کوئی معذرت نہیں کی۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق چین نے امریکہ سے درخواست کی کہ وہ تعلقات استوار کرے اور دو طرفہ روابط کو پہنچنے والے نقصان کو دور کرے۔ اس اعلی سطحی ملاقات میں بلنکن نے ایک اور تشویش کا اظہار کیا۔
چین روس کو اپنے بیانات سے سیاسی اور سفارتی طور پر مدد فراہم کرتا رہتا ہے، لیکن ہمارے لیے تشویش کا باعث ایسی اطلاعات ہیں کہ وہ روس کو یوکرین کے خلاف جنگ میں مہلک ہتھیار فراہم کرنے پر غور کر رہا ہے، اور میرے لیے یہ اہم تھا کہ میں وانگ جی پر یہ واضح کر دوں کہ اس کے نتائج بہت سنگین ہوں گے۔
ایسے میں جبکہ یوکرین کے خلاف روسی جنگ کو ایک سال پورا ہونے کو ہے، بلنکن نے اے بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے یوکرین کی ان درخواستوں پر بھی بات کی کہ اسے لڑاکا جیٹ طیارے اور دور مار کرنے والے میزائل فراہم کیے جائیں۔
What we should not do, any of us.
جو چیز ہم میں سے کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے وہ یہ کہ ہم ہتھیاروں کے کسی خاص نظام پر توجہ مرکوز کر دیں یا اس کا حصول اپنا مقصد بنا لیں۔ آپ کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ یوکرینی ان ہتھیاروں کی تربیت حاصل کریں جو انہیں فراہم کیے جا رہی ہیں۔
ریپبلکن سینیٹر لنسی گراہم نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں یہ دلیل دی کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو شکست دینے کے لیے ہمیں تیزی سے کئی اقدامات کرنے ہوں گے۔
آپ کو روسیوں کو یوکرین سے نکالنے کے لیے یوکرینیوں کو فوجی تربیت دینا ہوگی۔ آپ کو پوتن کے روس کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاست قرار دینا ہوگا۔ آپ کو بین الاقوامی عدالتیں بنانا ہوں گی۔
اتوار کو بلنکن ترکی پہنچے جہاں انہوں نے حالیہ زلزلوں سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے ترکی اور شام کے لیے $10 کروڑ کی اضافی امداد کا اعلان کیا۔ ان کے دورے کو بروکنگز انسٹیٹیوشن کے تجزیہ کار نے دو طرفہ تناؤ کو کم کرنے کا ایک موقع قرار دیا ہے۔
زلزلے سے عین قبل ترکی میں ایک وزیر خاص طور پر امریکہ کے لیے انتہائی بگاڑ والی مایوس کن زبان استعمال کر رہا تھا۔ میرے خیال میں تعلقات کی یہ بحالی تعاون کا موقع فراہم کر سکتی ہے۔
بلنکن کے یورپ کے موجودہ دورے میں یونان کا دورہ بھی شامل ہے جہاں وہ متوقع طور پر دفاعی تعاون پر بات چیت کریں گے اور امریکہ یونان اسٹریٹجک ڈائلاگ کا آغاز کریں گے۔ ویرونیکا بالڈرز اگلیسس کے ساتھ محمد عاطف، وی او اے نیوز۔
اور اب آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسی ٹیکنالوجی کے بارے میں جس سے آپ اپنے پالتو جانوروں سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا پالتو کتا یا بلی اب اپنے جذبات کے اظہار کے لیے لفظوں کا استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ ممکن ہوا ہے کمیونیکیشن کے ایک ایسے جدید آلے سے جو پالتو جانوروں کو سمجھنے کے لیے ان کے مالکان کی مدد کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔
مارگن کروگ جانتی ہیں کہ اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ بات چیت کیسے کرنی ہے۔
Good girl, catch. Yeah.
ان زیادہ تر جانوروں کے مالکان کی طرح جو اپنے پالتو جانوروں کی حرکات و سکنات سے ان کی ضروریات جان لیتے ہیں۔
More pets.
لیکن مارگن کہتی ہیں کہ اب روزمرہ بات چیت پہلے سے ریکارڈ شدہ الفاظ والے بٹنوں کے ایک سیٹ کی بدولت اور بھی آسان ہو گئی ہے جو ان کے پالتو جانور اظہار کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔
شروع میں مجھے کچھ شکوک و شبہات تھے۔ مجھے پتا تھا کہ وہ باہر جانے کی اور اپنے مخصوص کھلونوں کی درخواست کر سکتے ہیں، لیکن ان بٹن سے انہیں بات کو جتنی وضاحت سے کہنے میں مدد ملتی ہے اس کا جواب نہیں۔ اور جانوروں کے ساتھ 16 سال پیشہ وارانہ طور پر کام کرنے کے باوجود میں نے ایسی چیزیں سیکھی ہیں جو بصورت دیگر شاید میں کبھی نہ سیکھ پاتی۔
پیشے کے لحاظ سے کتوں کی تربیت کرنے والی مارگن کروگ فلوئنٹ پیٹ نامی سسٹم کا استعمال کرتی ہیں جس میں وہ اپنی آواز میں الفاظ ریکارڈ کر سکتی ہیں۔ یہ خاص طور پر ان کی نابینا بلی جیسپر کے لیے مددگار ثابت ہوا ہے۔
بنائی نہ ہوتے ہوئے بٹن اور آواز جیسی نعمت نے جیسپر کی زندگی کو اتنا بھرپور بنا دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔
Enriched her life in ways that I could have never anticipated.
میرے خیال میں بہت سارے لوگ واقعی اپنی زندگی میں موجود ان جانوروں سے جڑنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا بٹنوں کی بدولت لوگ اپنے کتے یا بلی کے ایسے برتاؤ اور ان کے ساتھ اپنے باہمی عمل کی ایسی باتیں بتا رہے ہیں جو مجھ جیسے کوگنیٹو سائنس کا علم رکھنے والے ماہر کے لیے بھی حیران کن ہے۔
فلوئنٹ پیٹ نامی کمپنی نے ایک ایپ بھی تیار کی ہے جسے مالکان اپنے پالتو جانوروں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے کتے یا بلی نے کیا سیکھا ہے اس پر نظر رکھ سکتے ہیں۔
میں تقریباً 2 سالوں سے جیسپر کا ڈیٹا جمع کر رہی ہوں جس سے میں یہ دیکھ سکتی ہوں کہ اس نے سب سے زیادہ کون سے بٹن دبائے ہیں۔
یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سین ڈیگو میں علمی سائنس کے پروفیسر فیڈریکو روسانو لوگوں اور ان کے پالتو جانوروں کے درمیان ان ریکارڈنگ والے بٹنوں کے استعمال پر بڑی تحقیق کر رہے ہیں۔
کسی بھی آلے کی طرح ہر ایک کو اسے استعمال کرنے یا استعمال کا طریقہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں اور جانوروں کے لیے یہ مفید ہو سکتا ہے۔
ایک چیز واضح ہے کہ اس طرح کے نظام انسانوں اور جانوروں کے درمیان مستقبل میں ہونے والی باہمی بات چیت کے حوالے سے کافی مفید ہو سکتے ہیں۔ جولی ٹیبو کے ساتھ سعدیہ زبرانچا، وائس آف امریکہ۔
اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں امریکہ کی جنوبی ریاست ٹینیسی، جسے امریکہ میں کنٹری میوزک کا گھر کہا جاتا ہے۔ یہاں موجود گرینڈ اول اوپرا اسٹیج سے ملک کے کئی معروف گلوکاروں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ کنٹری میوزک میں جس ساز کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے بینجو۔ آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں ٹینیسی کے 2 بینجو بنانے والوں سے، جو اس ساز کی تاریخ کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔
The banjo is a uniquely American instrument.
Banjo موسیقی کا ایک منفرد امریکی ساز ہے جو افریقہ سے غلام بنا کر کریبیا اور پھر امریکہ لائے گئے لوگوں کے ذریعے یہاں پہنچا۔ ان لوگوں نے شروع میں کدو سے بینجو تیار کیے، لیکن پھر 1830 کی دہائی میں جدید بینجو کی بنیاد رکھنے کے لیے اس افریقی امریکی ڈیزائن میں جنوب سے ریاست ورجینیا میں آ بسنے والے کچھ سفید فام باشندوں نے ترمیم کی۔ بینجو حقیقتاً ایک امریکی ساز ہے،
The American instrument.
جسے افریقی اور امریکی دونوں ثقافتوں کے امتزاج سے تیار کیا گیا ہے۔ میں نے ٹامی سے ایک بینجو خریدا اور یوں ہماری ملاقات ہوئی۔
And that's how we met.
ٹامی نے بہت شفقت سے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ میں یہاں کچھ گھنٹے کام کرتا تھا اور 3 ماہ میں میرے پاس میرا اپنا تیار کیا ہوا ایک بینجو موجود تھا۔
And in 3 months I had a banjo that I had made myself.
بینجو کا یہ ایک گول اور یہ ایک سیدھا حصہ ہے جنہیں الگ الگ تیار کیا جاتا ہے۔ آپ اس طرح کا ایک بورڈ کا ٹکڑا لیتے ہیں اور اسے بھاپ کے ذریعے نرم کر لیتے ہیں۔ اسے یوں گول شکل میں موڑ لیا جاتا ہے۔ اس میں اتنی لچک آ جاتی ہے کہ یہ بغیر ٹوٹے اسی طرح مڑ جاتا ہے، اور پھر اسی طرح اس کے اندر بورڈ کی ایک اور تہ لگا دی جاتی ہے، اور پھر ایک اور تہ، جس کے بعد یہ تیار ہو کر کچھ اس طرح کا دکھائی دیتا ہے۔
مجھے لڑکپن سے ہی بینجو کا بہت شوق تھا، اس لیے میں نے لوگوں کے گھروں کے گھاس کاٹ کر پیسے جمع کیے اور ایک بینجو خریدا۔ مجھے لگا کہ شاید میں اسے بہتر کر سکتا ہوں، لہٰذا میں نے کوشش شروع کر دی۔ ہر بار سوچتا کہ نہیں، اور بہتر، اس سے بھی بہتر، اور یوں میں یہاں تک پہنچا۔ میں اس سے بہت سے پیسے نہیں کماتا، بلکہ جو بھی کماتا ہوں اسی پر واپس لگا دیتا ہوں اور مزید بینجو بنانے کے لیے پرزے خرید لیتا ہوں۔ ہر ایک آلہ دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نیا والا پہلے سے زیادہ اچھا ہو، اور ممکن ہے یہ آپ کو اچھا نہ لگے، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اچھے پرزے استعمال کرتے ہیں اور صحیح طرح بناتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا بینجو ملے گا۔
مجھے بینجو بنانا پسند ہے، مجھے لکڑی کے ساتھ کام کرنا، اسے سجانا اور گاہکوں کے ساتھ کام کرنا پسند ہے۔ مجھے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا پسند ہے تاکہ ان کے ویژن کو پورا کرنے اور اسے حقیقت کا رنگ دینے میں میں ان کی مدد کر سکوں۔
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voa urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voa urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
نن شپې په خبرونو کې اوکراین د امریکا دوامدار ملاتړ ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د واشنگتن د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی د اوس په پولند کې دی چې د خپلو نورو متحدینو سره د ملګرتیا ژمنه تازه کړي له افغانانو سره د اروپایي ټولنې ملګرتیا د اروپا یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې دوی افغانستان له پامه نه غورځوي خو د طالبانو پریکړې هم نه مني ملګری ملتونه وایي چې د راتلونکي تضمین د طالبانو اعمالو پورې تړلی ده او د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ څېړونکي د ځینو ژبو د ورکېدونه اندېښنه لري پاکستان کې اردو ته وده ورکول کیږي خو په نورو ژبو د لیک لوست اجازه نشته
السلام علیکم ماخام په خیر نن سه شنبه د فبروري د میاشتې 28مه نیټه ده تاسو دا زموږ نوري خبرونه په ساتلایت او د امریکا په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي ستاسو کورباز احمد شکیبیم په دې خبرونه کې وحید فیضی اوکراین او پولند ته د ولسمشر بایدن د سفارت تازه جزئیات شریکوي او د خبرونه لمیلمه د طالبانو د مالی وزارت دوان احمد ولی حقمل سره د اوایدو د راټولولو پر څرنګوالي مفصل بحث لرو د دوه ځخه کومننه پروګرام په یو نړیوال مطلب پیلو د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین نه پولند ته سفر کړی بایدن په داسې وخت کې له خپل متحدینو سره ګوري چې پر اوکراین د روسیې یرغل یو کلن کیږي بایدن په اوکراین کې ویلي چې د دغه هیواد ولس له سختو حالاتو تیریږي د ډاډ ورکړی چې اوکراین به سکال د بریا لپاره چمتو کړي د خبر نور تفصیل له خپل همکار وحید فیضی نه اخلم چې د کانګرس ماڼۍ له مخې نه پروګرام کې ملګری شوی دی وحید جانه اوکراین او پولند ته د ولسمشر بایدن د سفرونو تازه جزئیات څه دي
ډیر زیاته مننه له کیف څخه ورسته ولسمشر جو بایدن پولند ته رسیدل دی او د پولند ولسمشر سره کتل دي د پولند ولسمشر وای چې د ولسمشر جو بایدن سفر یو ستراتیژیک حرکت بلل دی ویل چې لدی سره د اوکرانیانو مورال لوړ شوی دی د پولند ولسمشر دا هم زیاته کړل چې د ولسمشر سفر سره دا څرګند شو چې امریکا پولند او اوکرانیان نه دی هیر کړی په خپل خبرو کې ولسمشر جو بایدن بیا ویل چې څومره چې متحد ایالات پولند ته ارتیا لري هماغوم را ناتو هم پولند ته ارتیا لري او د پتیر یو کال کې د اوکراینین سره د پولند لمرستي مننه وکړه په کیف کې د ولسمشر زلنسکی سره خغلی ولسمشر جو بایدن ویل چې متحد ایالات بعد د اوکراین د دیموکراسي ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا یا دفاع څخه د متحده ایالاتو پر نماتیدونکو ژمنو باندې ټینګار کړی دی
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زلنسکی سره تلیدنی ورسته د دوشنبه په ورځ نا وخت د پولند پلازمینه وارسا ته ورسید سپینماني وای ولسمشر بایدن د پولند له ولسمشر سره په دوه اړخیزو همکاریو او اوکراین سره د متحده ایالاتو د ملاتړ په اړه خبري کړې دي په داسې وخت کې چې په روانه اونۍ کې پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي دا جو بایدن وو نه ولادیمیر پوتین چې د دوشنبه په ورځ په کیف کې راڅرګند شو
دیموکراسي څنګه د امریکایانو ستاسو ترڅنګ ولاړ دي او نړۍ ستاسو ترڅنګ ولاړ ده زباید او وایم چې کیف زما د زړه یو برخه تسخير کړې ده
د ولسمشر بایدن سفر په خبرګون کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل چې په اوکراین کې د جګړې زیاتې دوه مسؤلین د لویدیز مشاندی
د اوکراین جګړې ته لمن وهل د جګړې زیاتې دل او د قربانیانو د شمیر زیاتې دوه مسؤلیت په بشپړه توګه د لویدیز د مشرانو په غاړه دی او البته په اوکراین کې د اوسنی رژیم چې په اصل کې اوکراینیان ورته بیگانه دي
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ولسمشر بایدن لخوا د 500 میلیون ډالر په ارزښت د پوځي مرستې د اعلان هرکلی وکړ د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان وایي په دې مرسته کې د توپخانی مهمات هوان د زغروال ضد سیستم د هوایي څارنې رادار نقلیه وسایط پرزی او نور تجهیزات شامل دي
فکر کوم دا زموږ د هیواد د پاره تاریخي شیبه ده او ډیره مهمه ده چې د جګړې په ډګر کې د وضعیت په اړه په تفصیل سره خبرې وکړو. دا فکر کوم د اوکراینیانو او امریکایانو په اړه خبرې کول دي. فکر کوم دا د ټولو لپاره خورا سخت وخت دی. هغه څه چې باید وکړو، جګړه ودرو او دا جګړه بریالۍ کړو، اوکراین لا پسې پیاوړی کړو او سکل باید دا وګټو. ښاغلی ولسمشر، ډیر ښه راغلاست.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن په ګډون د بایدن د ادارې جوګپړو چارواکو په تیری وکال کې اوکراین ته سفرونه کړي ترڅو له چارواکو سره وګوري او د کیف سره د متحده ایالاتو ملاتړ څرګند کړي. وحید فیضی، امریکا غږ.
د اوکراین او پولند امنیت د ناتو لپاره مهم بلل کیږي. په خپل ناتو په سیمه کې د خپل امنیت لپاره څه تدابیر نیولې دي؟
روسیا له هغه چې روسیه په اوکراین باندې برید وکړ، د ناتو غړي هیوادونو لپاره چې له روسي او اوکراین سره ګډه پوله لري، د خپل هوایي حریمونو ساتل لومړیتوب دی. په دغه څارنه کې د ایتالیا، جرمني او متحده ایالاتو پیلوټان په دوامدار توګه پروازونه یا څارنه کوي او د غړو هیوادونو نور یا هیوادونه به دوی په دوره شکل باندې دوی وند اخلي. د ناتو ختیځ لور څخه د هر ډول غواخ لپاره د دوی دوامدار څارنه دغه ماموریت یو برخه ده.
د ناتو د غړو هیوادونو د هوایي حریم د ساتنې د ګډ ماموریت د هوایي ځواک یو برخه د رومانیې او اوکراین پر پوله لوټنی کوي. دغه ګروپ یو ایتالوي نظامی افسر سره خپل 150 کسیزه ډله د رومانیې او اوکراین پر پوله په ماموریت بوخته ده.
مونږ دلته اساساً د هر ډول ممکنه ګواښ څخه د رومانیې د هوایي حریم د ساتلو لپاره راغلی یو.
دا ډله پوځیان په 2014 کې د روسیې لخوا په ناقانونه توګه د کرایمیا د نیولو په غیر مستقیم غبرګون کې د جوړ شوي ځواک برخه ده. د ناتو د غړو هیوادونو د حریمونو لپاره رامنځته شوی ځواک د ناتو د غړو هیوادونو په هوایي حریمونو کې یو ګډ دفاعي ځواک دی.
یو څوک مونږ ته راځي، هغه یوازې له یو هیواد څخه د روسیې له ګواښ سره د مقابلې کولو تمه نشي کولای. خو د ناتو په څیر یو لوی سازمان چې ډېرې جنګي الوتکې لري، ډېر پیلوټان لري او یو بل پیژني او د هیواد دفاع لپاره چمتو وي، له ګواښ سره مقابله کولای شي.
اوس چې روسیې د اوکراین پر نورو برخو بریدونه کړي، څېړونکي وایي چې د ډګروال مایکل موریلی په څیر پیلوټان دغه ماموریت ته ډیر ګټور دي.
پر روانو څونه کې په ځینو سیمو کې د روسیې د بریدونو امکان موجود دی. ځینې بریدونه لا پخوا شوي دي، ځینې بریدونه ښایي پر لاروي. د ناتو دا پیلوټان د روسیې د هوایي ځواک فعالیتونه څاري.
د ډګروال موریلی پرواز کولو یوازې 11 دقیقې وخت ونیولو. هغه وایي چې په یو څو ورځو کې بیرته راستنیږي. نوموړی چمتو دی چې کارونه په چټکۍ ترسره کړي. دی پوهیږي چې د خطر په وخت کې هر ثانیه مهمه ده. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
ګرځو د افغانستان مسایلو ته. په افغانستان کې نوی ښوونیز کال په رانږدې کېدو دی، خو د نجونو ثانوي ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر د نجونو او ښوونځیو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو غوښتنه کړې. بل پلو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل ویلي چې دوی افغانان له پامه نه غورځوي، خو د طالبانو پریکړې هم نه مني.
یوناما د سیشن به پروسی اندیښنه څرګنده کړه چې یو مشروسته په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شي، خو د خوونځیو او پوهنتونونو دروازې بل هم د نجونو او خزو په وړاندې بندې وي.
په یو میاشت کې به په ټول افغانستان کې د خوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نوې تعلیمي کال لپاره پرانستل شي، خو د اوسنی تصمیم پر اساس به د میلیونونو نجونو او خزو پر وړاندې بندې. دا عمل له بشری حقوقو سرغړونه او ځان ته زیان رسول دي.
یوناما د واکمنو چارواکو غوښتي چې همدا اوس د ژوند خوندي کولو، معیشت ښه کېدو او راتلونکي لپاره لاس په کار شي. په عین وخت کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ استازي جوزف بورل د دوشنبه په ورځ خپل شورا ته ویل چې د افغانستان له پامه غورځول به د افغانانو او په ځانګړې توګه د خزو د کړاوونو زیاتېدو سبب شي.
طالبانو په افغانستان کې جنسیتی اپارتاید پیل کړی. دا ښکاره ده چې موږ نه غواړو افغانستان یوازې پریږدو، خو دا هم نه غواړو چې د افغانانو ستونزې زیاتې سي او په ځانګړې توګه د افغان حکومت. خو موږ د طالبانو د پریکړو په وړاندې چوپ هم نسو پاتې کېدای. دوی د بشري حقونو پوره سرغړونې کړي.
همداشان بی پولی ډاکټرانو په یو اعلامیه کې ویلي چې صحي خدماتو او تعلیم ته باید هر څوک لاسرسی ولري، او د افغانستان په څیر د کمو امکاناتو لرونکو هیواد په صحي مرکزونو کې د ډیرو اړتیاو په صورت کې دا ضروری ده چې ښځې د کاري فعالیتونو اجازه ولري او په مؤسساتو کې کار وکړي. ایم ایس ایف وی دوی په افغانستان کې ډیرو ښځینه ډاکټرانو او کارکوونکو ته اړتیا لري، هغه اړتیا چې اوس وخت یې په افغانستان کې ښځینه ډاکټرانې تر بل هر چا ډیره احساسي.
نو دا عزت نن اوس د خزینه لپاره ډیر مهمه ده، خصوصا مون خزینه د تر سایبان ته ډیر ضرورت لرو په ټول افغانستان کې، خصوصا په ولایتو انداز په لري ولایتو ولسوالي کې هم دا اوس مون خزینه د تر مخه نه لرو او اشر ضرورت ده د ډاکټرانو لپاره.
د سره صلیب نړیوال فدراسیون د آسیا د څنګ رئیس الکساندر ماتیو د امدی اونې په پیل کې ویل چې بشری کومکونه د افغانستان د لپاره ضروری دي، خو دا به راتلونکي د لپاره ډیره اغیزناکه تګلارې نه وي.
افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر پیچلی بشری بحران لري، یعنی تر 25 میلیونه زیات خلک بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. خو دلته د خلکو سره تر خبرو وروسته دا معلومه شوه چې د خوراک نه لرل یوازنی ستونزه نه ده، بلکې دلته خلک له ناهیلۍ او ناامیدۍ هم کړیږي. دلته د تعلیم کولو فرصتونه او مالی لګښتونو پوره کېدو په خاطر کار ته اړتیا ده.
طالبانو خبر ورکړی چې د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه یې د رهبرۍ په کچه مشورې کړي او ډیر ژر به په دې اړه خپل پریکړه اعلان کړي.
په نورو خبرونو کې د تورخم دروازه لتیرو درې ورځې راهیسه بند ده او په سلګونه کسان او زورګونه سوداګری زلاري د کرخي دوړو غاړو ته بند پاتې دي. سوداګر وایي چې مالونه خرابيږي او دوی لزیان سره مخامخ دي. طالبانو د پاکستان حکومت هڅه کوي چې د ریسټونز چاره وکړي. طالبانو د یک شنبه پورې د تورخم دروازه بند کړه او پرون د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې وه. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر وایي چې همدا اوس په مالونو بار شاو پښ پک زر لاري په دوړو غاړو کې ایساري دي. د تورخم دروازې د بندیدو لاملونه لا هم څرګند دي. طالبانو ته په ایران کې د افغانستان د سفارت د احتمالي سپارلو په اړه د راپورونو خپرېدو سره هم مهاله د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو سره په تعامل کې کوم بدلون نه دی راغلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وان ناصر کنعانی د دوشنبه په ورځ په تهران کې د افغانستان سفارت رهبری کې د بدلونونو په اړه ویلي چې د یو ډیپلوماټ ماموریت پای ته رسیدلی او بل ډیپلوماټ ته د سفارت سرپرستی سپارل شوې ده. د افغانستان یو شمېر سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی په تهران کې د افغانستان سفارت راتلونکي اونۍ طالبانو ته وسپارل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چارسمباله محمد ظاهر اخبار وایي چې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې له غړو سره کتلې دي. اخبار ټویټ کړی چې په دې مجلس کې په سیمه کې د ترهګرۍ پر خطرونو د بشري مرستو د څارنې او په افغانستان کې د یو منتخب حکومت پر رامنځته کېدو خبرې شوې دي. په سوریه او ترکیه کې چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ د هیوادونو سرحدي سیمه یو ځل بیا زلزلې ځپلې دي چې شدت یې 4.4 درجه خوده شوې ده. په تازه زلزلې کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي او څه باندې 200 نور ژوبل شوي دي. دوه وړاندې په دې ودونو کې یوې زورورې زلزلې ګڼ شمېر سیمې ولړزولې چې له کابله یې نږدې 15,000 کسان مړه او لسګونه زره نور ژوبل شوي دي. د سوریې او ترکیې د تازه زلزلې ټکانونه په اردن، لبنان او مصر کې هم احساس شوي. ویل کېږي چې په ترکیې کې د ژغورنې یو شمېر عمله چې د خاورو خزلو لاندې د مړو او ژوندیو پسې ګرځېدل په تازه زلزلې کې د ورانو شویو ودانیو لاندې شوي دي. د کابل په صنعتي پارک کې ډېرې تولیدي فابریکې د برېښنا د نشتون لامل د فعالیت درېدو لګواخ سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرپرست حکومت د ازبکستان سره ساکال د برېښنا تړون تمدید کړی ده. نور جزئیات په ریپورت کې.
د اوسپنې ویلې کولو په دې فابریکا کې په خوا درې نیم سو کسانو ته د کار زمينه برابر و، خو اوس په کې د ګوتو په شمیر کسان اخته دي.
تقریبا 250 نفر کارگر داشتیم، فعلا 6 نفر کارگر مانده، 2 ماشین کار پرچاو شده. دلیل پرچاو شدن کار ما کمبود برق است.
کاری ما سه تا کسان هست من شرکت که کار کنم، که دلیل سه کسان هست و اوس فعلا برق نشده باشه، ده از من تو مشکلات برق دار.
د دغه فابریکې مسول وایي پخوا دوی شپاره ساته برېښنا لرله، خو اوس دغه کچه تر 8 ساعتو راښکته سوې ده چې له امله دوی خپل کارګر رخصت کړي دي. د فابریکې مسول زیاتوي د اوسپینې ویلې کولو په دې فابریکه کې 14 بهرني انجینران وو او 350 افغانان وو، خو اوس یوازې 2 کارګر پاتې دي.
قبلا کې برقا ما داشتیم د حدود 16-24 تا 16 ساعت ما برق داشتیم فابریکه، بعدن باز حدود 10 ساعت شد، از 10 ساعت آوردنش 8 ساعت، تقریبا یک حدود یک ماه بود که ما برق بخی نداشتیم و امی باعث شد که مکمل کارگر رو رخصت بکنیم و فابریکه رو فعال بسازیم.
پا کابل که دو اسپین ویلی کولو دا اتحادی مسئولین وایی دا محال پا طول هیوات کی 2 دو اسپین ویلی کولو فابریکی دی او نجدی 1500 میلیون امریکایی دالر پری لگی دلی دی. د دغه اتحادیه رئیس نصیر ریختیا د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کوي چې صنعتي فابریکو ته برېښنا ور زیاته کړي څو دوی د بهرنیو تولیداتو سره سیالي وکړي.
با زحمات زیادی که تونستیم با رقابت های خیلی تنگ و تنگی که با محصولات خارجی در مارکت های افغانستان داشتیم و تونستیم که در اواخر مکمل مارکت های افغانستان از آن خود بکنیم، متاسفانه با کمبود عرضه متاسفانه که یک بار دیگر کالای خارجی جای کالای تولید داخلی را میگیره که میتونه به اقتصاد افغانستان خیلی ناامید کننده باشه.
د بریښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندی وایي یوازې په کابل کې 50% د خلکو بریښنا اړتیاوې پوره کولی سي، چې په دې کې یو اندازه استوګنځایونو ته ورکول کیږي. میوندی زیاتوي اوس مهال یوازې 40% داخلي بریښنا لري.
موږ چې کله بریښنا وی چې څومره زیاتوي هغومره زیاته موږ صنعتي فابریکو ته ورکو. اوس مهال موږ تر استوګنځو ساحو تر ټولو ساحو زیاته برخه بریښنا صنعتي فابریکو تور کو، ځکه موږ ته لمړی ټوب صنعتي فابریکې لري، نو همدې اصل ته موږ منیو او هڅه دا کوو چې څومره چې موږ وکولای شو د دوی د برښنا د زیاتوالي او د اطمینان په برخه کې کار وکړو هغه کوو.
د ونی ورلد چې د افغانستان د برښنا شرکت د ازبکستان سربیره له تاجکستان سره هم د 2023 میلادي کال قرارداد تمدید کړی، خو له یاد هیواده په کم اندازه برښنا افغانستان ته واردی.
دمدې خبر په دوام. د افغانستان د خراب اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو د زیاتېدو سره هم مهاله د طالبانو د مالی وزارت وایي چې د روان لمریز کال په لومړیو 11 میاشتو کې 100 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. دغه عواید په څه ډول راټولېږي او په څه مصرفېږي؟ په دې اړه مو د بحث لپاره د طالبانو د مالی وزارت وایان احمد ولی حقمل رابلله ده. حقمل صاحب سلامونه او نیکی هیله. په داسې حال کې چې د خلکو عواید کم شوي او د پخوا په پرتله سوداګري هم چندانې ښه نه ده ځکه چې بندیزونه دي، تاسې څنګه وتوانېدی چې 100 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دوست صاحب، تاسو ته او استاد ټول لیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله.
وعلیکم السلام.
دوی په دا چې دا 100 میلیارد افغانۍ یوازې د ګمرکات عواید، یعنی د ریاست عمومي عواید یا نور مالیاتي او غیر مالیاتي عواید، هغه جلا دي. دا یوازې یوازې په تیر یو لس میاشتو کې د ګمرکات عواید دا په داسې حال کې 100 میلیارد افغانۍ ته رسیدي. شکیب صاحب، چې د دې څخه مخکې په تیرو 20 کالو کې د ګمرکاتو کلنی عواید 2 میلیارد افغانۍ نه ودیست، یعنی کوم کال چې ډیر عواید کړی و 2 میلیارد.
صحیح. اوس په دې باندې پوښتل چې تاسې ډیر عواید راټول کړی دي، څنګه په څه ډول؟
رازم دې موضوع ته. اوس نو د دې سره چې دا بانکي محدودیتو له وجې زموږ تجارت خو جنسه کم سوی دی، بیا هم عواید ډیر سوی دی. دا ښکاره د دې دلالت کوي چې د عوایدو پر راټولولو کې مکمل شفافیت دی. د عوایدو پر راټولولو کې هیڅ ډول فساد نشته. هر افغانۍ هغه که د ګمرکي عوایدي او که مالیاتي او غیر مالیاتي عوایدي، هغه مستقیم د دولت بودیجې او خزانې ته ځي. یعنی تر ټولو عمده علت یې شفافیت.
اما شکایت هم شته اکمل صاحب، خلک شکایت لري چې تاسې په جبر مالی اخلي، حتی لادي غرفو دومره مالی اخیستل کیږي چې هغه یې د پوره کولو وس نه لري. مالی خو باید بیرته په یو ډول په خدماتو ولګول شي. دغه 3 میلیارد افغانۍ تاسې په څه لګوي؟
پوری لومړی خبر خدا ته د اسلامي امارات د بیا حکمیدو څخه بیا تر نن پورې هیڅ ډول مالیه موږ نه ده پورته کړې. مکمل هغه پخوانی کوم نورمونه چې و د هغه نورمو مطابق مخته روان یو. په ځینو ځایو کې د خلکو کاروبار ته پکوم حتی د مالیاتو سطح ته کړې ده. مثلا پر اصنافو باندې پخوا 1.5% مالیه د دې پروشات څخه اخیستل کېدله، هغه مو 0.5% ته راکښته کړه، یعنی مالیاتي نورم نه دي لوړ شوی. دا یو مو بل موضوع دا د ګوري اوس اسلامي امارات بیا حکمیدو څخه بیا تر ننه پورې یوه افغانۍ هیچا هم آن بجټ مرسته نه ده کړې. یعنی ټوله دولتداري د نظام ټوله چارې یوازې خپل پر عوایدو متکی دي. همدغه زموږ عواید دي چې بیرته د خدماتو په شکل یې د دولت مختلف ادارې مختلف ارګانونو مرکز او ولایاتو کې بیرته ملت ته وړاندې.
زه تاسو ته یوه بله بیلګه وړاندې کوم اکمل صاحب. د برېښنا ستونزه ورځ تر بلې زیاتیږي، برق نشته، خو تاسو د خلکو پیسې اخلي او هغه ته بلونه لګي. فکر نه کوئ چې دا یو زیاتای ده؟ تاسو د مالی د لګښتونو په نوم له خلکو نه ولې زیاتې پیسې اخلي؟
برېښنا موضوع شته چې د برېښنا شرکت په دې اکله وژغیږي. تاسو د مالیاتي نورو موږ غوري زموږ ټول مالیات چې دي مالیات پر عایداتو دي، یعنی کچا ګټه کړي دا ګټه صفه یو اندازه مالیا خپل کیږي، کچا تاوان کړي خپل تاوان مصطفی اسناد کی کار کړي دا هغه څخه قط ان مالیا نه کیږي. زموږ ټول مالیاتي سیستم چې دی هغه پر عایداتو دي، یعنی کچا اوایت کړي و دا هغه د اوایدو څخه یو برخه خپل کیږي، اما کچا تاوان کړي و د زموږ تاجران یا کسان چې افغانستان کې هغه ته شور مامیږي، چا که تاوان کړي و ګټه نه وکړي دا اسنادو کې دا شوکر ثابت کړي دا وسخه ایس ډول مالیه نه ایستل کیږي.
صحیح. د افغانستان بانک یو سرچینه وایي چې د یو شمیر طالب قومندانانو لخوا خپل جنگیالو ته پر بانک د لکونو افغانۍ حواله ورکول کیږي او پکې ویل کیږي چې دغه مجاهد واده کوي او دومره پیسو ته ضرورت لري او باید پیسې ورته ورکړ شي. آیا دا لړۍ روانه ده او تاسو دا خبر تاییدوي؟
شکیب صاحب په کامله توګه دا خبر ردوو. هیڅ واقعیت نه لري. د دولت مصارف ټوله د افمیس سیستم د لارې کیږي چې مخکې هم و. افمیس یو نړیوال سټنډرډ سیستم دی. هلته یوه افغاني حتی د مالیه وزیر یا تر دې لوړ چارواکي هم نسی ورکولای. دا څه دغه نظام نه دی چې پر بانک باندې حواله ورکړي او بانک هر شی چلیږي. بانک ته به د مالیه وزارت د خزاینو رسمي چک زی او چک په هغه وخت ورکوو چې هغه د استحقاقو مطابق خپل د وصول مطابق خپل استحقاقونه راوړي. مکمل ردو هیڅ ځای داسې نسته او چلنج ورکوو. یو څوک دا ثابته کړي چې د یو قومندان یا د یو والی یا حتی د یو وزیر په خط کې کوم بانک یا کوم ځای کې پیسې ورکول کیږي. مکمل زموږ عواید او مصارف دواړه د سیستم د لارې دي، د سیستم د لارې زو، او په دې برخه کې آماده یو. هر ارګان هر اداره چې راځي هغه خپل مکمل سیستمونه ستارکو. هم زموږ د عوایدو سیستمونه لکه سکستاس او اسپوډا او هم د مصارفو خپل سیستم ټول نړیوال معیاري سیستمونه دي او په هغه کې هیڅ د دې گنجائش نشته. دا ډیر هغه د سړي چوک خبره ده چې کومندان یو چاته خط ورکړي او بانک بیا هغه پیسې ورکړي.
صحیح. راځو ځینو قراردادونو ته. آیا د مدریا د ساحې د نفتو او ګازو د استخراج چارې پیل شوې دي؟
دا قرارداد د معدن وزارت کړی دی چې کوم جزئیات په هغه پوری ځکه معدنونه ټول د معدن وزارت ملکیت دی. د هغه قراردادونه د هغه څخه سارنه شروع کولې د معدن وزارت پورې اړه لري. خبر ده چې هغه په دې اړه معلومات ورکړي.
صحیح. آیا په دا قراردادونو کې او یاد د قراردادونو چې کومه ترلاسه کیږي په دې برخه کې تاسو هغه لري خپل وند لري؟ آیا دا قرارداد فکر کوي دا طلبې ته وړاندې شوی او کوړاندې شوی نو نور کوم کوم نو په دعوت طلبای کې برخه اخیستې و؟
دا د پښکرې د تیلو قرارداد شوی.
بله، او د امودریا د نفتو د ساحې قرارداد.
تاسو که په یاد دي معدن وزیر ډیر په واضح الفاظ ویل چې دا قرارداد مخکې جمهوریت کې سوی وو، ناقص پاتو او صرف راغ باندې بیا مرور وو. صرف یې په حوالې کوم تاسو هغه قرارداد سمي.
جناب اخمل صاحب، ډیر زیات مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته.
مننه.
نن د فبروري 28مه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د سیډونکو په وینا ډېرې ژبې د ورکېدو په حال کې دي. په پاکستان کې نه یوازې د اردو ژبې پرته نورو ژبو ته په کمه سترګه کتل کیږي، بلکې په ښوونځیو کې د نورو ژبو لیک لوست هم اجازه نه ورکول کیږي. په ورته وخت کې په پیښور کې یو شمېر ځوانانو د یولاریون پترڅ کې د پاکستان له حکومت نه د مورنۍ ژبې د ساتنې او پالنې غوښتنه کړې ده. نور جزئیات د مسکا ساپوی په ریپورت کې.
په 1999 کال د ملګرو ملتونو کلتوري او علمي ادارې یونسکو په غوښتنه د فبروري 28مه د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه اعلان شو، ترڅو د ژبني او کلتوري تنوع په اړه په خلکو کې پوهاوی لوړ شي. د دې مناسبت اصلي انګیزه د بنګالیانو د هغه پاتسون څخه اخیستل شوې چې د خپلې ژبې د ساتنې لپاره یې جګړه وکړه او په 1991 کال پاکستان بیل شول. په پیښور کې د مفکورې په نوم د یو څېړنیز مرکز لخوا د مورنۍ ژبې د ساتنې او د پاکستان له حکومته د ژبې ته د ملي ژبې په څیر د اهمیت ورکولو په موخه له دغه مرکز څخه تر پریس کلب پورې سوله ایز لاریون تر سره شو. د دغه مرکز مشر حیات روغانی وای لکه څنګه چې په دې هیواد کې اردو ژبې ته وده ورکول کیږي، په خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیاتې ویل کیدونکې ژبې پښتو ته هم باید پاملرنه وشي.
موږ د ټوپک خلک نه یو، موږ د سیاست، موږ د عدم تشدد خلک یو. موږ ور سره خبره کوو، زموږ دعوا ده، موږ وایو چې ریاست د مورنو ژبو میرنه مور ده. ریاست دې ثابت کی چې کاغه وجز سکه ما د نورو ژبو موږ د چا د ژبې سره تعصب نکو. په خیبر پختونخوا کې چې کوم مورنۍ ژبه ویل کیږي داغه د پر حق اخلو، په وچ سیاسي زور به ته اخلو، دا نن ورځ یاد لري.
د پاکستان د نورو سیمو په څیر په پیښور کې په خوانځیو او تعلیمي ادارو کې یوازې د اردو او انګلیسي ژبې ویلو او کارولو اجازه شته.
حاصل کړي او پڑھ لیکه معاشره مې اعلی مقام حاصل کړي
او کڅوک له دې سرغړاونه وکړي نو په ځینو خوانځیو کې جریمه کیږي.
کڅه هم پښتو د پاکستان دوی ملویا ژبه ده او دا په خیبر پختونخوا کې په پراخه کچه ویل کیږي، خو بیا هم دغه ژبه ته په نصاب کې برخه نه دا ورکوي.
د ملي جمهوری غورسنګړې جمیله ګیلانی وای دا د پاکستان پالیسی ده چې په دفترونو، خوانځیو او مرکزونو کې د نورو ژبو پر کارونې بندیز لګوي څو مورنۍ ژبې له منځه ولاړ شي.
دلته دا ادبي پالیسی دا ده چې دی د مورنۍ ژبو چې دین واغه د ختمولو یا دغه د ود نه کولو کوشش کوي. لکه تاسو وګورئ چې په سکولونو کې دا پالیسی وي چې سکول کې به ماشوم چې دی هغه خپل مورنۍ ژبه نه وي. قام چې دا کنه د ژبې یو ډیر ضروری حصہ ده، یو قام چې دی دغه بنیادی هغه چې دی ژبه ده.
که څه هم د ژبو د خوندیتوب لپاره پاسونونو پخوانی پاکستان وویشل، خو لا هم اوسنی پاکستان په هیواد کې د پاتې قومونو ژبې د اردو تر سیوري لاندې ساتل غواړي. دا مهال په ټوله نړۍ کې د ژوندیو ژبو شمیر وزره 1.6 تر رسیږي، چې د سړونکو له نظره 1500 ژبې د کارونې د کموالي له امله د ورکېدو په حال کې دي. اوسکا ساپای، امریکا غږ، پیښور.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایته رسیدي. که خواړی د نن ورځې د خبرونو متن ولولې د امریکا غاک پښتو ویب سټ یا ویب پاڼه ته تللی شئ، پته یې د پښتو voa.com. همدارنګه د نن ورځې د خبرونې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خبريږي. په کم نیم ساعت کې د امریکا غاک په رادیو کې یو خاصه خبرونه ده، هغه دا چې ستاسو غاک په پروګرام کې یا د سپینې خبرې په خبرونه کې په تاجکستان کې د امریکا د کانګرس له غړو سره د سفارت د چارواکو د لیدونو کتنو پر جزئیاتو خبرې کوو. کله چې په خبرونه کې هم سره برخه واخلې، اوس خبرونه سپارم د دری برخې همکارانو ته. سحر عظمی په استودیو کې ده. سحر جان سلامونه، مهرباني تاسو په پروګرام کې سلاري.
سلام به شما و دوستای بیننده. در نیم ساعت بعدی شما بیننده گزارشات از سراسر افغانستان خواهید